دیوا قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د دیوا خبری خپرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زه منظر شهید
او زه نصر کار.
نن د سه شنبه یا نهه ورځ کال 2013 د نومبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. تاسو ته هرکلی وایو. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په پاکستان کې د تندرا و مذهبي ډلې طریقې له بیګ لخوا بیا د احتجاج تازه ګواښونه ورکړل سوي او په هیواد کې د امنیتي چارو جاج اخیستو لپاره د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې نن پوجي او حکومتي مشران په اسلام آباد کې غونډه کوي.
اخوا د پاکستان د پلټنو اداره اف ای ای وایي چې په هیواد کې نږدې د ټولو بینکونو آنلاین حساب کتاب اغلا کړی شوی دی. د اف ای ای چارواکي وایي مخکې دوی داسې خلک نیولي وو چې د پوځیانو په نامه یې د خلکو بینکي حساب کتاب غلا کړی وو.
او د مرکزی او جنوبی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او نورو چارواکو سره لیده کاته کړي. په دوه اړخیزه اړیکو او تجارت په شمول د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې کړې دي.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې نور معلومات موضوعات او مرکې لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا جبه دا قدر من اوریدونکو خبرونې ته یو بیا هم شراغلاست او هیله من یو چې تر پایه سره مل اوسئ. په دې خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورټونه مرکې او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو پیل کوو هم له پاکستان څخه چیرې چې وزیر اعظم عمران خان د چین له دورې وروسته د هیواد د وزې د جاج اخیستو لپاره نن په اسلام آباد کې د ملي امنیت د شورا غونډه رابللې او په دغه کې به پوځي مشران او هم ولسي مشران برخه لري. ځایي مطبوعات وایي چې په دې غونډه کې عمران خان د ملي سلامتیا او شورا ته به د چین د خپل سفر په هکله معلومات ورکوي او دا هم چې د په غیر موجودګي کې په هیواد کې څه تیر سوي په هغه باندې به معلومات اخلي. تفصیل په تیر خبرونه کې زموږ خبریال الیاس خان زموږ همکار احمد فواد لامې ته ویلی او ریدو ته یو ری بیا ستاسو پام راګرځو.
ډېره مننه. نن دغه چې کوم د قومي سلامتیا شورا دغه غونډه شوې ده د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې، نو دې کې چې ټولو مهمو اعلی چارواکو چې پکې خارجه وزیر شاه محمود قریشي، د دفاع وزیر پرویز خټک، خزانه وزیر اسد عمر، د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری، د داخله چارو مرستیال وزیر شهریار افریدی، چیئرمین جوائنټ چیف آف سٹاف جنرل زبیر محمود حیات او د پوځ سرلخر جنرل قمر جاوید باجوا او نورو اعلی چارواکو ګډون درلود. او په دې کې چې کوم د ملک د امنیت د حالاتو جاج واغستو د غونډې او وزیر اعظم چې کوم ګډون کې د غوی د خپل د په حال کې د چین د دورې په حواله سره هم غوی خبر کړو او غونډې په دې خبره باندې ټینګار وکړو چې د ملک د ترقۍ، د خوشحالۍ، د امن، د استحکام صرف او صرف د قانون
په حکومرانۍ کې دی. یاسخان صاحب، یو بل خبره چې داسې ویل کیږي چې د تحریک لبیک ډله بیا هم د احتجاجونو ګواښونه کوي، په دې اکله ساسو روسي معلومات دي؟
جی، دغه دړکد وی خو ورکړی دا او خود بل طرف ته لکه حکومت هم پاغی باندې سخت نیوکه پرون په قومي سملای کې شوې دي. نن د سنټ په غونډه کې چې کوم دغه لوزنامه حکومت دوی سره کړی دا، نو دا دوی ته ډیر زیات حکومت یو ځل بیا ټیټ شوی دی او پاغی باندې په حکومت باندې سخت فشار دی د اپوزیشن ګوندونو لخوا، او هغه دوی ته باور ورکړی دی چې په دې معاملې باندې موږ ټول تاسو سره یو یو، خو تاسو به په دې کې ځان نور نه ټیټوي او چې هر رنګ کده قانون حکمرانی یا د خلکو چې کم دغه زیانونه د جایدادونو تر رسیدلي د ګاډو ته، حکومتي ودانو ته، د دې به برابر حساب د دوی نه اخلي. او په دغه سخت تنقید د نیوکو نرستو حکومتي چې کم مشران دي، هغه دغه تکین سینټ تم ورکړی دی او قومي اسمبلی تم بیرابل وزیران ورکړی دی چې دغه ټول هر څه فوټیج اغستې شوی دی او چې کم خلک پدې کې ککړوي دا غي پرځت په قانون په حرکت کې راځي او پاغه کې یو شمیر د حکومت خدا وایي چې د زرګونو په شمیره کې موږ گرفتاریان هم کړی دي او خلک مو په بندیخانو کې اچولې دي او جسمانی ریمانډونه مو هم اغستې دي او هر رنګ د دره کم دوباره دوی د حرکت کوي نو د دوی په ځد به موږ سخت ګامونه پورته کوو خو دغه فلال خبرونه دي او خاص یو نیټه دوی نه د ورکړي چې دوی په کم تاریخ دوباره د خپل احتجاجي چې کوم تحریک ته دغه بشور کوي یا خپل احتجاجي مظاهره وکوي.
ډیره مننه الیاس خان صاحب. مننه.
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د دیوا خبری خبرونه ګوري. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په خبرونو کې هم ویل چې د پاکستان د پلټونو اداره ایف آی ای وایي چې په هیواد کې نږدې د ټولو بانکونو آنلاین حساب کتاب اغلا کړی شوی دی. د ایف آی ای چارواکي وایي چې مخکې دوی داسې خلک نیولي وو چې د پوځیانو په نامه یې د خلکو بانکي حسابونه یا حساب کتاب اغلا کړی وو. تفصیلات یې سړي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي. د اسلام آباد څخه د خبریال اورنگزیب خان.
تحقیقاتی ادارې ایف آئی اے وینا ده د پاکستان نږدې ټولو بینکونو معلومات یا ډیټا پټ شوې ده او یره ده نږدې 40,000 بینک صارفین دې نه متاثره کېدې شي. د دې بینکونو معلومات یا ډیټا غیر قانوني توګه خرڅولو لړۍ هم روانه شوې ده. د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل په دومره لوی کچ د سکینډل مخې ته راغلی دی چې آنلاین جرم کوونکي یا هیکرز د پاکستان نږدې ټولو بینکونو معلومات پټ کړي دي او د معلومات غیر قانوني توګه خرڅول هم پیل شوی دي. پاکستان کې تحقیقاتي ادارې ایف آئی اے کې د سایبر جرمونو مخه نیولو څانګې مشر کیپټن ریټایرډ شعیب شخصي میډیا ته ویلي دي ټول بینکونه دې نه خبر کړی شوی دي او ورته ویلي شوی دي د خپلو صارفینو رقم حفاظت دي یقیني کړي.
بینک شامل ہیں پاکستان کے جن کا رپورٹڈلی ڈیٹا ہیک ہوا ہے. ریسنٹلی پچھلے ہفتے بھی ایک گینگ پکڑا ہے جو کہ فوجی بن کے لوگوں کا ڈیٹا لے کے اس کے بعد جو ہے پیسے نکالتے تھے.
کیپٹن ریٹائرڈ شعیب وہی نزدے دا پاکستان ٹوڑو بینکوں معلومات یا ڈیٹا غلا شوی دا او اکثر خلق لوٹ شوی هم دی او دا صارفین و رقم حفاظت ذمہ واری پا بینکوں دا. دا ایف آئی اے وینا دا پدے لڑ بیرون ہیوادونو سره هم رابطے پیل شوی دی. په دې معلوماتو کې د بینک صارفینو اے ٹی ایم او کریډیټ کارت معلومات هم شامل دي. پاکستان کې داسې هم شوی دي چې هیکرز بینک صارفینو ته ټلیفون کړی دی او ځان یې ورته د پوز یو میجر یا کرنل په توګه معرفي کړی دی او بیا یې ورنه معلومات ترلاسه کولو پس د هغوی اکاونټ یا کاتو نه رقم پټ کړی دی. همدغه وجه ده چې پاکستان پوز او ټولو بینکونو په واضحه دا پیغام ولس ته ورکړی دی چا سره د هم خپل بینک معلومات شریک نه کړي. تروسه پورې نه د معلومه پاکستان کې څومره بینک صارفینو معلومات پټ شوی دي خو رپورټونو تر مخه دا شمیره نږدې 40,000 پورې ده. د دې علاوه داسې هم شوی دي چې د صارفینو کریډیټ کارت له ذریعې د هیکرز آنلاین خریداري هم کړې ده. د پاکستان قومي اسمبلی نننې غونډه کې هم په دې موضوع باز شوی دی او پخوانی وزیر احسن اقبال حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دا یو سنجیده مسله ده او فوري توګه حل کول پکار دي.
پاکستان کې تمام بینکوں کا ڈیٹا جو ہے ہیک کر لیا گیا ہے. یہ ایف آئی اے سے منسوب بات ہے جو کہ رپورٹ ہے. میں چاہوں گا کہ وزیر خزانہ اور وزارت خزانہ کے لوگ آ کے اس ایوان کو اعتماد.
احسن اقبال وئی دا ہیواد نزدے ٹول بینکوں نو ڈیٹا یا معلومات پٹ شوی تھی اور خزانے وزارت دے ددے وضاحت اکڑی. پاکستان مرکزی بینک یا اسٹیٹ بینک ٹول بینکوں تا دا ہم ویلی دی چے باہر ہیوادوں کے دا خپلو اے ٹی ایم او کریڈٹ کارڈ استعمال باندې دی وقتی توګه بندیزو لګوي. مطبوعات وی دا مسله حل کېدو کې ډیر وخت هم لګې دی شي ځکه د صارفین خپل هم احتیاط دی وکړي.
کلرمن اوردونکو په فیسبوک باندې هم تاسو دا خبرونه په ژوندۍ بڼه لیدلی سي facebook.com/voa. او اوس هم د پاکستان په بانکونو باندې د انټرنیټي بریدونو په حواله سره یو بل رپورت هم درته وړاندې کوو چې د پاکستان د مرکزي بانک ویاند عابد قمر ویلي دي چې نږدې 40 پاکستانی بینکونو باندې. دغه انټرنیټي برید د 28 او 28 اکتوبر په شپه باندې سوی دی او نږدې د 60,000 کاتدارو د دوی بانکي حساب چې دی هغه اغلا سوی دی. نو ځکه مرکزی بانک یا سټیټ بینک چې دی هغوی په خارج کې د پاکستان د بینکونو چې کم کارډونه دي هغه بلاک کړي دي یا تړلي دي. تفصیل حمید الله په دې رپورت کې راکوي.
د سټیټ بینک ویان عبد قمر پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي د 28 او 30 اکتوبر په شپه د ځینې پاکستانی بینکونو د ډیټا غلا کېدو وروسته دوی تمام بینکونو ته د اکاونټونو د څارنې د نظام قوي کولو ویلي دي. خوای په بهر نړۍ کې د پاکستانی بینکونو اجرا شوی د اے ټی ایم او ډیبټ کارډونو په استعمال پابندي د بینکونو په خپل سر لګولې او دا به تر هغه چې دوی خپل نظام کې رامسته شوی نیمګړتیا وتا بند اونه تړي دی وای.
اس واقعے کے بعد اسٹیٹ بینک انسٹرکشن تو یہ تھی کہ انہوں نے اپنے سسٹمز کو محفوظ بنانا ہے اور اس کے لیے جو بھی اقدامات لے سکیں. تو کچھ بینکوں نے یہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے چونکہ ابھی وہ اس وقت اپنے سسٹمز کو اپ گریڈ کر رہے ہیں تو اس دوران میں وہ کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے, تو لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسے تمام کارڈز کا جو بیرون ملک استعمال ہے اس کو روک دیا جائے.
عبد قمر وایي خو صارفین کولی شي چې په بهر نړۍ کې خپل کارډونه د بینک د اجازت سره استعمال کړي. د ډان ورځپاڼې نن په خپل ادارې کې لیکلي د هیکرز لخوا د دې برید په ترڅ کې یوازې 6,00,000 روپۍ غلا شوي. خو ځینې انټرنیټي کمپنو په خپلو غیر تایید رپورټونو کې ویلي په دغه شپه د 60 بینکونو 60,000 صارفینو د اکاونټونو او کارډونو معلومات هیکرز غلا کړي وو او دا بیا په تور مارکیټ کې د خرڅ لپاره راوړي. دا شمیرې اول 8,000 اکاونټونه او کارډونه خودل شي وو. د هیکرز لخوا د غلا او د شخصي اکاونټونو نه د پیسو وستلو ذمہواری د بینکونو وي او د دې په صارفینو سره اثر نه پریوزي. خو عابد قمر وایي په کار دا چې صارفین خپل پین کوډ هر یو میاش یا دو میاش پس بدلی او د اے ټی ایم کارډ استعمالولو په وخت بیدار اوسي او د خپل اکاونټونو او کارډونو معلومات د چا سره نه شریکوي.
رول آف تھم کے طور پر آپ اس کو مہینے دو مہینے کے اندر اس کو تبدیل کر دیں. ہمارے یہاں بڑی یہ عمومی سی بات ہے کہ عام طور پر یہ ٹرس کر کے کسی کو کارڈ دے دیا جاتا ہے, اس کو پن کوڈ بھی بتا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کا کارڈ استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ کسی اے ٹی ایم پر آپ جائیں تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کوئی اس قسم کی کوئی نارمل سی چیز نظر تو نہیں آ رہی ہے, اور اگر آ رہی ہے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ
مطبوعاتی راپورونه وایي اول په پاکستانی بینکونو او بیا د کمی بچت د ادارې د مالیاتو په نظام د هیکرز حمله د پاکستان مالیاتي نظام د حملو د خطر لاندې کېدو پیشبینی غني او وایي چې اوس زیاتره بینکونه انټرنیټ او د موبایل د لارې مالیاتي چارې ترسره کوي او د مالیاتو د نظام د سارنې د لپاره ذمہوار ادارې باید چمتو شي. حمید الله, وی او ای, ډیو نیوز, پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند, امنیت, اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
امریکا غږ نه تاسو دی وګوري. دا مهال زو یو بل مهم موضوع ولوري ته چې د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر د افغانستان نا ایلس ویلز د افغانستان وروسته پاکستان ته سفر درلود او هلته د بهرنیو چارو د وزیر او نورو مهمو چارواکو سره لیده کاته کړی ده. په دې اړوند غواړو چې تاسو ته تفصیلات وړاندې کو او په دې خبرونه کې سیړنه هم شامل کو. زموږ همکار پیرز زبیر شاه صاحب د مهال د کانګرس د ودانۍ لمخې د ویډیو لینک له لارې زموږ سره په خبرونه کې ملګری دی. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشي او په خیر راغلی پیر صاحب. پیر صاحب تاسو ته زموږ غږ درځي. تاسو ته هرکلی وایو. ګومان کوم د مهال کومه تخنیکی ستونزې ده د پیرز به شاسې سره زموږ خبرې نکېږي او کله چې زموږ دغه خبرې د غوي سره وشي نو بیا به هم تاسو ته وړاندې کو په سوشي بو کې به تاسو ته دغه تفصيلات دغه غونډې چې الیس ویلز پاکستان ته او افغانستان ته سفر کړی دی او هلته د لوړپور چارواکو سره لیدل کاته شوې ده په کومو مسایلو باندې غږېدلې دي دغه به تاسو ته وړاندې کوو خو په سوشي بو کې ګومان کوم یو بل راپور هم لرو پیر صاحب تاسو زموږ سره یاست دمحال
راځي تاسو
په خیر راغلی پیر صاحب که تاسو دغه وروستي ملاقاتونو چې الیس ویلز پاکستان او افغانستان ته تللی ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او وزیر سره لیده کاته شوې ده څه تفصیلات راغلي دي دغه ملاقاتونو تر اوسه
دغه ملاقات حق له خو پاکستان چې کوم خارجه وزیر دا شاه محمود قریشی هغه خبرې کړې دي او هغه دا ویلي دي چې دواړو ملکونو منځ چې کومې خبرې وي هغه تقریبا بالکل ختمې شوې وي ولاړې وي او اوس دغه ملاقات سه دوی دا خبرې بیا شروع کړې او سپیشلی دوی ویل چې موږ خبرې شروع کړې په تجارت باندې چې دواړو ملکونو منځ تجارت زیات سي اغنه علاوه په توانایي باندې مو خبرې وسوي خټول نه مهمه خبره ده چې وکړه هغه د افغانستان حق لوا او د داوی چې افغانستان همیشه پاکستان او د امریکای منځ چې کومه خبره وی هغه بنیادی یو فوکس افغانستان وی هم موږ ورته وی چې افغانستان سره هغه نور مشتعلق هستا او افغانستان هغه غټ تعلق چې کوم ده هغه یو برخه افغانستان ده یو جزئی ده نو هغه د ویل چې کوم اشرف غنی پروګرام جوړ کړی ده یو کمیټه نه جوړوي په هغه شی به دوی طالبانو ته ورسېږي او دوی چې پاکستان په هغه شی مرسته کوي چې څنګه کولای شي او دغه نه علاوه دوی چې په افغانستان شې چې کوم خوشحالي راغلي دا اوره په هغه شی پاکستان سره سلویر زره ټن غنم ورکړي دی چې هغه امریکای ستاینه وکړه او دغه نه علاوه یو بل مهمه خبره دوی وکړه چې امریکای اوس دغت اول ور راځي سوای دا او په خپل پیشکش کړای دا چې امریکای دې ته تیار ده چې افغانستان او پاکستان منځ شي د اوبو چې کوم تقسیم دا د دریابونه چې کوم راځي دوی چې کوم اوبو تقسیم دا پاغه باندې هه دوی وای چې موږ خبره کولای شو او چې دواړو ملکونو منځ چې کوم ستونزې دي هغه حل کولای شو او شاه محمود قریشی سپیشل د کابل د سند غ ذکر وکړای چې هغه افغانستان ناراضي او پاکستان ته نو دا یو نوی خبره ده چې د خبرو شراغ لا مشتاندازه ست چې پاکستان دې هند سره په اوبو باندې خشاله دي دوی سره مسلې دي اوس دا سره د سچ افغانستان سره به دا کیسه اخر راوځي لکه څنګه ذکر وکړو نو دا بنیادی خبرې دي چې کوم شاه محمود قریشی ویل چې په دغه ملاقات شه دوی په خبرې کړې دي
تاسو د یو څېړونکو په توګه څه ګومان کوئ څه نظر لري چې آیا دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو په کښالي باندې چې خبرې شوې دي دا به کوم مثبت غیز ولري او که دا بلاد دوی سیاسي اړیکې کړکې چا نکړي
نو جی دا اوبو مسله واقعی ستا او افغان حکومت هم په اعتراضات دي چې پاکستان زیاتې اوبو د تور روانې دي او زیاتې اوبو د استعمالوي او په داسې حال چې په افغانستان شخپل دوی لګیا دي ایران سره دا مسله حل کوي لګیا ده خو ورسره ورسره پاکستان دا وایي چې کېدای شي افغانستان داسې ډیمونه جوړ کړي یا داسې کارونه وکړي چې اوبو راکمې سي پاکستان ته نو دا یو کیسه براوزی خود سره تړلې بنیادی خبره چې کوم نورې کیسې دي د ډیورنت کرښه دا دغه نه علاوه چې کوم دواړو ملکونو تعلق خراب ده او ټول نغټه خبره د طالبانو تشدد د طالبانو جنگ د پاکستان باندې دا تور چې دوی دې مرسته کوي دغه خبره به استاد نو د اوبو مسله چې راچګول ما اندازه دا ده چې دا کوم دوی دواړو اړیکې دي دواړو ملکونو اغه به نور خراب سی ولې چې کوم نورې بنیادی خبرې دي اغه لانه دي حل سوي نو چې یو بل خبره پکښ راي سي نو ایمان د خیال چې دا سه به دوی به یو په طریقې سره به حل کی امریکا به کوشش کوي او څنګه دوی مخشه کولای چې اغه مسلې چې کوم باندې دواړو ملکونو سره تعلق خراب سوای د لکه ډیورن کرخه بارډر منیجمنت سو او امنیت سپیشلی خبر ال دښدا د چې په امریکا چې کوم غوښتنه ده او ال سول چې کوم اتګ مقصد وو هغه دا و چې د افغانستان پاکستان تعلق سره شکی او چې تعلق سسي بد دماتي ختم شینو کې دای چې دوی وایي چې پاکستان هغه کارونه وکي چې کوم امریکا ورنغواړي او هغه دا دي چې خپل خاورې تر هرګر زال ختم کی او تر هرګر چې کوم مشران دي هغه خپل خاورې وباسي او افغانستان سوله په عمل شې د مرسته وکي او تشدد کمولو شې د امریکای او د ناتو مرسته وکي. نو زه چې هغه غوښتنه به اوس پوری وي، دا مایک پمپیو ورنه پښتن دا غوښتنه کړې وي، نور ورنه کړې وي، او ال اس ویلز د سفر مقصد دغه وو چې وګوري چې پاکستان آیا دغه هغه دا او دغه علاوه بل چې کومه خبره وه هغه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس چې کوم شاو متکرشی هدا ذکر وکړای په جنوري شه به هغه بیا راځي، هغه به ګوري چې آیا پاکستان پاغ باندې صبر مختک کړای دا کنه دا کړای. نو هغه امریکای کوشش کوي او وایي چې پاکستان ته چې هغه د هغه ګامونه واخلي چې کوم دی ویل دي چې موږ اخلو او په کوم په وجه دی په ګرین لیست شته ولای دا.
ډیر مننه پیټ سپ تاسو د څېړنې څخه.
ډیر مننه.
ژوند اوسه.
ډیر مننه.
دا وایس اف امریکا جوا دا اوس هم ځو اسلام آباد ولوري ته چیرې چې د پاکستان حکومت وای په تیرو 15 کلونو کې په هغه هیواد کې شاوخوا 15312 شزي وژل سوي دي. او د پاکستان د بشري حقوقو وزیر میرمن شیرین مزاری ویلي چې په دې حق له یو ریپورت هم کمی اسمبلی ته وړاندې کړی دی او په هغه ریپورت کې هم دا ویل سوي چې په تیرو 15 کلونو کې یوازې د غیرت په نامه باندې 1500 څخه زیات شزي وژل سوي. تفصیل راکوي پیرولا شاه په دې ریپورت کې.
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا ملي سملی ته ویل شوي چې په ګرد هیواد کې په تیرو 15 کالو کې د 15000 نه زیاتې زنانه د غیرت په نوم وژل شوي دي. بلخوا د زنانو د حقونو مبارزین وایي چې په اصل کې دغه شمېرې دې نه هم ډېرې زیاتې دي. د بشري حقونو مرکزی وزارت لخوا ایوان ته وړاندې کړی شوی شمېرو تر مخه په تیرو 15 کالو کې 15312 زنانه د غیرت په نوم وژل شوي دي. حکومتی شمیرو تر مخه کال 2014 نه کال 2018 پورې زنانو سره د جنسي تیرو 14000 نه زیات واقعیات رامنځته شوي دي. او په دغه موده کې د زنانو په سوره کې ورکولو 15 سلويخ او زنانو باندې د تیزاب شیندلو یو کم سلويخ پیښې ریکارډ شوي دي. او په دغه اساس تیرو 15 کالو کې د زنانو د زورولو 200 جنسي تیری او د غیرت په نوم وجونو د 20000 نه زیات پیښې رامنځته شوي دي. دا په داسې حال چې پرستو کې د خیبر پختونخوا حکومت د جنکو په سکولونو کې نارینو مشر ملما په هیز باندې پتلو بندیز لګولې دي. او ملي سملې ته د کشمیر وړاندې کولو په محل د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری د خپل تحریک انصاف ګوند په حکومت باندې سخت ټکونه کړې دي او د صوبایي حکومت دغه پریکړه بې ځایه بللې ده. او د زنانو د حقوقو خوندي ساتلو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم اورت فاونډیشن یو کارمند سایما منیر وایي چې د زنانو د زورولو شمیرې په اصل کې دې نه هم ډېرې زیاتې دي. او زیاتوي چې د بد مرغې ویشتمه پیړۍ کې هم پاکستانی زنانو سره د زناورو سلوک کیږي.
بل خو انر کلنگ کې صرف روزانه څلور خزې وزدي کیږي. اوس دې انر کلنگ کې کوتا سو غوري خیبر پختونخوا کې به تاسو هم به معلوم شي چې دلته د انر کلنگ چې دا داغه یو فرق شکل خودکشي را کله انر کلنگ کیږي داغه وی چې دا د خزې چې خودکشي کړي را او سمره داسې واقعیات دي چې بیا داغه چې کله انویسټیګیشن وشو نو معلوم شو چې دا خو کورولو په خپل وجلې را وګوره د دې لوی وجوهات چې کو تاسو ګورئ کنه نو یو خو لوی وجه دی کې پخپله د خلکو ذهنیت دی دلته ٹھیک شو. خزی چې دی نو دې د پاره غټي ویزې نه زیاتې نه نو دې د وجه دا سورک کی کو ونی کی دام مطلب دام دغه سره چې بازار دا جګړه ختمه کړه دا خزه چلانو دا موږ دې جګړه ختمولو کې ورکړه کو تیر څوار لسکا دا سوت سلیخ کالو خلک لګیا دي چې دې کې تبدیلی راشي. خو مسله دا ده چې هغه چې تبدیلی راوستل ول خلک بیا ډیر کم دي چې او هغه خلک چې د دې خلاف پروپاګاندا کوي هغه ډیر زیات دي. کو تاسو سیمپلی دا وګوره دا آسیا بی بی کیس چې دی یو خزه ده چې عدالت د طرف نه بری شوی ده
د حکومتي ګامونو پترس کې د بشري حقوقو مرکزی وزیر ملي سملې ته ویلي چې لیګل ایډ اتارټي او جسټس نومې قانوني مسودې ته اخیرنې بڑا ورکړې شوې ده. پاکستان کې د زنانو غیرت په نوم وجنې په سر د مرګ یا د عمر کېد سزاګانې ټاکلې شوې دي. خو د دې باوجود دغه جرمونو کې وخت ریدو سره زیاتوالی لیدل کیږي او څېړنې وایي چې د دې یو اصل علت اړوند د قانون په اصل بڑا کې نه عملي کېدل دي.
قدر من اوریدونکو استاسو د ملتیات څخه مننه کوم چې تر دا د مزمن سره په خبرونه کې مالیا زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې بلال محسود چې یو تند پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی دی هغه ویلی دی چې د 9/11 یا د سپتمبر یو لسمې پیښې وروسته د پښتنو په سیمه باندې هم ډیر منفي اغیز شوی دی او هغه دا ویلی دی چې تر دا دمه 8000 داسې پښتانه دي چې هغه بې درکه دي او هیڅ معلومات ورته نشته چې دغه پښتانه ژوندي دي او که نه. تفصیلات یې څه دي او دغه پښتانه چیرې دي او څنګه تر دا دمه بې درکه دي ټول تاسو ته وړاندې کوي عرفان الله جان په خپل راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په زوره بې درکه کړی شوي کسانو معلومولو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غوښتنې روانې دي او بلوچ ملتپال هم وایي په هیواد کې په لسګونو کسان بې درکه دي. د پاکستان د بشري حقونو وزیر شیری مداری ویلی دي د بشري حقونو و پاقی وزارت وزیر اعظم عمران خان ته دا تجویز ورکړی دی چې د بشري حقونو نړیوال کنوینشن دی لاسلیک کړي کوم چې په زوره د بې درکه کولو کسانو پر ضد دی. د سینټ بشري حقونو کمیټې په غونډه کې شیری مزاری ویلی دي که څوم په ملک کې په زوره د بې درکۍ پر ضد قانون جوړیږي نو هغه به وخت اخلي او په دې اړوند ځینې قانوني مسودې هم دي خو په کار ده چې په سمدستي ډول دغه کنوینشن لاسلیک کړي که څوم د دغه کنوینشن په درې شقونو په پاکستان کې تحفظات هم دي. د 9/11 نه پس په خیبر پښتونخوا کې نوي ورګړی شوي قبایلي ضلعو ترڅنګ د پښتنو په یو شمېر ضلعو کې په سلګونو وګړي د وسلوالو طالبانو سره د اړیکو لرلو په تور کې د پاکستان پوځ نیولی دي چې تر دم ګړی پورې بې درکه دي. خو ولې د پښتنو د حقونو لپاره راپورته شوي د ځوانانو پاسون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو ځایي مشر بلال مسعود ډیوه راډیو ته ویلي دي چې تر اوسه پورې 8000 د پښتنو سیمو کسان بې درکه دي چې پکې 2500 کسان د هیواد د بیلابیلو زندانونو نه راخوشي کړي دي. دی ویل
بالکل تقریبا په 8000 باندې 8000 ډیټا مشتمل او شویل او ټول کسان مشتمل او شویل او مکمل چې کومه کنسرن ډیټا دا موږ ښه شي دا 8000 باندې اوسه تقریبا 8000 تر رسیدلی دي. په دغه کې تقریبا 600 کسان اوسه خلاص شوي دي کنه. ولا ټول د دې پښتنو مختلف لکه نه جوړه تر دې کبایلو خلک مدخل لري دي. تاسو موږ کنه ټول کمپلیټ کړی دا کنه کله د دوه مسلمان موږ اله شروع شنو دغه به ورکو.
د پیښور آی کورټ د نوموړي وکیل عبد اللطیف افریدین مو چې کله د بيدرکه کسانو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه راته په جواب کې صدا رنګ وویل
ګور دا د بيدرکه خلک شي کنه یو دوه ریګولیشن جوړ شوی دی چې هغه میډ اف سیول اډمنستریشن او یو د فاټر پر او یو د ملکن ډیویژن د پر جوړ شوی دی. هغه دومره غیر انساني او د عین خلاف قوانین دي چې دا لسلس کال په دا کسان چې پراته دي دا هغه ریګولیشنز لاندې هغه قوانین په کار دا په سپریم کورټ کې پراته دي. سپریم کورټ هغه فیصله کوي چې دا په کار دي سپریم کورټ هغه قوانین فیصله کوي. اوس خو پاتم ختم شو پاتم ختم شو د دروغو د دعوې په درپلو کې ریکنفیشن کړي 15 کاله لسلس کاله پس ریکنفیشن وکړي بیا ولا سزا غانی ورکړي د فوج د غلاندې نو اړخیا خبره له قانون مطابق شېشن په دیشي په دې په دې په دې کسان په حق نه نشوي.
نو موړی زیاته کړه چې باید د پاکستان سپریم کورټ په خپل په دې سموټو اکشن واخلي ځکه چې ټول ظلم د پښتنو سره روان دی. دی ویل
ټول پښتانه موږ خو په دې بربادي چې ټول نه طالبان ملانه جوړ کړی دی فوج او دنیا ته زموږ مخونه دهشتګردو په شکل ور پیژندلی دي چې کوم په کیمپونو کې پراته دي هم پښتانه دي او که ملا بین زموږ کبد سیاست ته به دخل کېږي هم پښتانه کېږي. رښتیا خبره ده ټول پښتانه کېږي چېرته نو دوی سره دا په تکلیف کې دي. نو دا هم د پښتنو تکلیف یو څه ده. دا خو د کڅوک وایي چې دا دهشتګرد وو فلانې وګړي نو اصلي دهشتګرد بهر ګرځي. یو اهم سره نو سپوره دی نو سزا ورکړه او نه ته پوسټو کو
که څومره حکومت دا ادا وی کوي چې دوی د بيدرکه کسانو د خوشی کېدو لپاره کار پیل کړی دی او په ځنې کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمه هم روان دي خو بیا د بې درک کسانو خپل خپلوان وایي د لسو کالو تیرېدو باوجود هم تر اوسه پورې دغه کسان عدالتونو ته نه دي مخامخ کړی شوي. د یادونې وړ ده چې د پښتنو د حقونو لپاره راپورته شوی د ځوانانو پاسون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د دغه بې درک کسانو د خوشي کېدو لپاره په دې وروستیو کې په کوټه، پېښور، لاهور، کراچۍ، سوات، صوابۍ او بنو کې درنې غونډې هم کړې دي چې پکې په لکونو خلکو ګډون کړی و، خو دغه غونډو ته په پاکستاني میډیا کې ځای نه ورکړی شوی. عرفان الله جان، وایس آف امریکا، ڈیو راڈیو او ٹی وی ضلع باجوڑ.
د وایس آف امریکا جیبا دا قدر من اوریدونکو خبرونه دوام لري او سم یو بل ریپورت لور ته تاسو پام راګرځو چې په پېښور کې د مسعود کام د پرمختیا یوې ټولنې او همدارنګه هلته ولسي چارواکو او ځایي ملکانو یو خبري کانفرنس ته وینا کړې ده او غوښتنه کړې ده چې د پولیسو اس اس پی طاهر داوړ چې په وروستیو کې د راولپنډۍ څخه بې درکه سوی دی د هغه د میندلو او د راخوشي کولو دپاره دي چټک اقدامات حکومت وکړي. دوی دا هم ولیدي چې د اس اس پی طاهر داوړ د پښتون ژغورنې له غورځنګ سره څه اړیکې نه وي، البته خپل خپلوان به حتمان هم په دغه غورځنګ کې خو د دور سره څه تعلق نه دی پاتې سوی. تفصیل مدثر شاه په دې رپورټ کې راکوي.
خونن وزیرستان سره تعلق لرونکو سرکاري افسرانو، قبایلی مشرانو او د د کورنۍ غړو پیښور پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویل طاهر داوړ سیمه کې د امنیت لپاره د روانکارو په ضد څو ځله عملیات ترسره کړي دي، ځان وجون کې حمله په هم شوي دي، خو نه پوهیږو چې نوموړی چا بوتل دی. او د طاهر خان رور احمد الدین داوړ چې خپل هم یو سرکاري افسر دی ډیوه ته وایي په دې اړه مو د پولیسو مشر سره څو ملاقاتونه وشول خو تر اوسه مطمئن نشو.
مو اکثر آئی جی کے پی کے سر کنٹریبیوشن بند ہوئے آگے سر مو اکثر خبریں کہ گی وجر گاؤں میں شام خپل ملاقات ہو شور سر سیکرٹ جمع ہو جائے طاہر داوڑ صاحب بچی چکو نا ہو آگاہ متوائی جی مطلب تاسو لگ مت ٹیم را کہ ماٹی منا لے گلی اسلام آباد تا زبین سر تاسو رزلٹ درکم فی الحال داسے مت یو سیٹسفیکٹری تسلی بخش غرندے ملا ہو چ مطلب دای چرتا دے او چا سر دے چا وڑے دے
وای دلا پتہ کی دو نہ سلی ری سات رست د طاہر خان دے ٹیلیفون نہ لکل پیغام راغلو چ ز جہلم سر شاو خوایم تاسو فکر مکوی ڈیر زر براشم. خو احمد الدین بھائی کورنئی کی بزما زیاد تعلق طاہر خان سر او پورا باوریم چ دا زما ضرور لکل پیغام نو په دغه محل دی وی پختنه جواب کی چ داسی گنگوسی طاہر خان پختون ژغورن غورزنګ سر د نزدې اړیکو په سره تریتم کړی شوی دی. دوی دا خبرونه رد کړل او ویل د پی ټی ایم سره د طاهر خان هیڅ تعلق نو. او یو قبایلی مشر سمیع الله داوړ وای د پی ټی ایم زیاتره فعالین زمو خپلوان دي، نو طاهر خان څنګه کولای شول چې خپل خپلوانو سره تعلق پریښو دی وی
بل خلک نه دی راغلی زما د تر زوی بوي زما رور بوي زما وراره بوي زما کلیوال بوي نو زبد خپل وراره نه زبد خپل رور نه زبد خپل کلیوال نه ځان څنګه لره ساتو سوال نه پیدا کیږي. نو طاهرم د اخوم داسې تعلق په ساتلی وی چې د پی ټی ایم اگر ارکان چې هغه د پی ټی ایم ارکان وی خو د کلیوال وی او د یا رشتہ دار وی هغه سره باقی نی خو د پی ټی ایم کوم نظریا چې دا د هغه نه پرچار کړي دي او نه په هغه جلسې او جلوسونه پریس کانفرنسونه کې چرته حصہ اخست.
او د غختنه کوله باید د حکومت ټولي ادارې د خپل پولیس افسر د پیدا کول لپاره کوټلی ګامونه پورته کی لکه د برخه کې چې یو بل قبایلی مشر ګل یوسف وای
مونږ غواړو چې په خطر کا باندې هغه بزیاب شي او خپل بچیانو مخې ته راشي او تاسو ګورئ دغه ماشومان پریشان دي ټول وزیرستانیان پریشان دي. نو مونږ غواړو چې طاهر داوړ سره زر نظر راهیا شي د آرمی چیف سیبنا او د عمران خان سیبنا او د ڈی جی آئی سی ڈی جی آئی ایم آئی څونه ادارې دی غن موږ مطالبه کوو چې د پاره هایې کې پورا کوشش وکړي او زر نظر رہا شي.
او دوی ویل کې یو وخت کې موږ ته د طاهر خان دا وړ په حق لکه مثبت پیغام را نکړې شنو آینده تګلارې په مشاوره ټاکو. د خبري غونډې په وخت وزیرستان د خیر خېګړې کارونو کې د بوختو فعالینو ترڅنګ د طاهر خان د وش پګ او وکلنې لړه هم موجود وي کوم چې د پلار تصویرونه لاسو کې نیولې وو. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com
ټوئیټر @voadiw
هیر یې نه کړئ. د دیوا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو خوینه د مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان کې د تیری میاشتې په پارلماني ټاکنو کې د حملو له وجې له 400 څخه زیات افغانان وژل شوي دي او هم په کې ټپیان دي. تفصيلات یې د غټول تاسو وړاندې کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په دغه راپور کې.
په یو ریپورت کې چې نن د سه شنبې پر ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له لورې خپور سو راغلی چې د اکتوبر په شلمه د انتخاباتو پر ورځ او له هغه وروسته په هغه ورځو کې چې ځنډیدلې انتخابات ترسره سول په افغانستان کې ټول ټال شپږ پنځوس تنه ووژل سو او نږدې درې سوه اتیا کسان نور ټپیان دي. یوناما زیاته کړې چې د افغانستان په دې انتخاباتو کې د تیرو څلورو انتخاباتو په پرتله مرګ ژوبله ډېره وه. په ریپورت کې همدا ډول راغلی چې د انتخاباتو پر ورځو کې طالبانو د راکټونو لاسي بمونو هوانونو او د سړک د غاړې بمونو حمله وکړلې. یوناما وایي طالبانو له انتخاباتو مخکې د خلکو په ویرولو او ګواښلو هم لاس پورې کړ او سلګونه تنه عام وګړي یې یرغمل کړل. سرکاري شمیرې څرګندوي چې له 9 میلیون راجستر رای ورکوونکو څخه 4.2 میلیون افغانانو په وروستیو ټاکنو کې خپلې رایې وکارولې. دا انتخابات تر دریو ورځو پورې دوامدار و چې پکې د نه ازمویل سوي بایومیټریک نظام کې د مسلو او رای ورکوونکو نوملړ د نستوالي ستونزې هم وي. د رای ځینې مرکزونه یا خو تر ډیره وخت خلاصو او یا بیا له سره تړلي وو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
دا د وایس اف امریکا جواله کډر منوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ لورته تاسو په امرا ګرځو چې په امریکا کې د سېنات او د استازو د شورا لپاره د منځنۍ مودې ټاکنې نن ترسره کیږي. په دې اړه نور تفصیل اورو له منزه شهید څخه.
نن د سې شنبې یا نهې په ورځ په امریکا کې منځمهاله ټاکنې ترسره کیږي. د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوند دواړه په کانګرس کې د اکثریت څوکیو د ګټلو لپاره سخته مبارزه روانه ده. د امریکا د ولسی جرګې په ټولو 415 څوکیو او د سنا یا سېنات په 15 څوکیو باندې د ټاکنو مبارزه ده. د رای اچونې مرکزونه د خلکو په مخلاص دي او خلک په بېساري ډول رای ورکوي. په ټول هیواد کې کاندیدان د انتخاباتو په وروستیو هڅو بوخت دي. د امریکا په ډیرو ایالتونو کې په بېساري ډول مخکې تر مخکې رای ورکړل شوی دي. په رای ورکوونکو کې له 150 کلونو څخه کم عمرونو خلک هم شامل دي. سرویګانې او سیاسي څېړونکي وایي چې ډیموکراتان د استازو په خونه کې د ګټلو ښه فرصت لري، نظر ودې ته چې په سنا کې اکثریت وګټلی شي. جمهوری غوښتونکو لا 2 کلونو راهسې د استازو په خونه یا د امریکا په ولسي جرګه کې اکثریت درلود. که چیرې سرویګانې سمې وخیژي نو ډیموکراتان به د امریکا د استازو په خونه کې اکثریت وګټي او جمهوری غوښتونکي به په سنا کې ډیر کم اکثریت وساتلی شي. د ډیموکرات ګوند د ګټلو لپاره 23 څوکۍ پکاري دي، خو د امریکایي مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز له مخه په سنا یا سېنات کې د ډیموکراتانو لپاره ګټل سخته ده. ولسمشر ټرمپ هر ورځ د جمهوري غوښتونکو لپاره په انتخاباتي مبارزو کې برخه اخیستې ده. هغه ښه اقتصاد وړاندې کوي او د خطرونو او بې اسنادو کډوالو خبرې کوي. د دې سره سره چې ولسمشر ترامپ د جمهوری غوښتونکو ستاینه کوي، خو دیموکراتان هم په کلکه مقابله کوي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما د یک شنبه په ورځ په انډیانا کې د سناتور جو دانلی لپاره انتخاباتي مبارزه کې وویل چې ولسمشر ترامپ له عامو خلکو سره مرسته نه کوي. بلې لوري ته د مسلمانانو یو سیاسي تنظیم جت پک ویلی چې د کال 2013 د منځمهاله ټاکنو کې د پخوا په پرتله زیات شمیر مسلمانان کاندیدان را مخته شوي دي، او په دیالس ایالتونو کې لږ تر لږه نوي مسلمان کاندیدان په پرایمریز زیاده سیاسي ګوندونو خپل منځو کې شوو انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. تاسو د امریکای د منځمهال ټاکنو په حق له دغه راپور واوریدو. د مهال زو یو ویډیو ولوري ته چې په کې د نیویارک ایالت خلک سوای د منځمهال ټاکنو په اړوند دغه ویډیو تاسو ته وړاندې کوو.
زما نوم اجازه احمد دی. زما په نظر دا ټاکنې ډېرې زیاتې مهمې دي، ځکه چې دو په نتیجه کې ولسمشر ترامپ مؤاخذه هم کېدی شي، او دویمه دا چې ریپبلیکن ګوند سره په سینټ کې ډیر کم اکثریت دی. که ډیموکراتیک ګوند د سینټ اکثریت حاصل کړي، نو هلته نه ریپبلیکن ګوند لپاره قانون سازی منظورول ډیر ګران بشي. چونکه ولسمشر ټرمپ ډیرې زیاتې غلطۍ کړې دي، نو د دې امکان ډیر زیات دی چې ډیموکراتیک ګوند دا ټاکنې وګټي. زما نوم فاروق شاه دی. ان شاء الله ټاکنې به ډیموکراتیک ګوند ګټي، ځکه خلک ټرمپ نه خوشحاله نه دي، او د ریپبلیکن ګوند کارکردګي هم ښه نه ده. ډیموکراتیک موږ دپاره کار کول غواړي، یعنی متوسطې طبقې دپاره. ټرمپ امیرې طبقې مفاداتو دپاره کار کوي، د لوی کمپنو دپاره کار کوي. زما نوم خوزه دانش دی. زه دو ټاکنو ته ډیر خوشحاله یم، ځکه چې دو په ذریعه مونږه امریکا د ریپبلیکن ګوند تر لاسه دوباره اغستی شو. ځوانانو لپاره دا یو مهم وخت دی، په کار د چغې بهاروزی او ووټ واچي. زما په نظر نیویارک ایالت کې ډیموکراټان به ګټي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم، نو بل به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
صف امریکا جواب د کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. خوځو د بلوچستان ایالت ولوري ته چیري چې د هغه ایالت اسمبلی په یو خل سره یو قرارداد منزور کړی دی، او له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې لوجدې مدیراسي په هغه ایالت کې وچکلی روانه ده، او هغه سیمې دی آفت زده وګرځول سي چیري چې وچکلی ډیره زیاته ده. تفصیل هم سمسور په دې رپورت کې راکوي.
و بلوچستان اسمبلی ته دغه پریکړه لیک د بی ان پی منګل د صوبایي اسمبلی غړي سنا بلوچ وړاندې کړي. د په خبره چې د نړیوالو ادارو د شمیرې لمخه بلوچستان له ډیری اوږدې مودې څخه له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. د په خبره چې مرکزی حکومت دی د صوبې له ځپل شوو سیمو سره دی مالی مرستې وکړي.
بلوچستان میں جاری کئی سالوں سے خوش سالی کے پیش نظر بلوچستان کو آفت زدہ صوبہ قرار دے کر وہ صوبے کی تباہ آل معیشت و غربت کے پیش نظر صوبے کے تمام زمینداروں کے قرض کے ذریعے قرضے بجلی کے واجبات ختم کر کے صوبے بھر میں بجلی کی 18 گھنٹے تمام علاقوں میں فراہمی کو ممکن بنایا جائے۔
بلوچستان لتیرو چو کلو زخه دروانی وچکالی لکبله لقدرتی اپات زخه زپل سبی صبح دی وگرزول سی د صبح ویجاړ سوی اقتصاد د صبح د ټولو کروندګرو د زراعت د څنګه پورونه د برېښنا سی پر دوی باندې کومې پاتې پیسې دی دادی ختم کړل سی او ټوله صبح ته دی 13 ساعته بجلی ورکول سی۔ د بلوچستان اسمبلی غړو په صبح کې د اوبو پر سخت کمی باندې تشویش څرګند کړی او ویل چې د صبح یو شمیر ضلع له دغه څخه اغیزمن سوي۔
پانی کا لیول ہے وہ 1000 فٹ سے 1200 فٹ پہ چلا گیا جناب اسپیکر، لوگ حالات اس طرح ہیں کہ لوگ فاقے پہ مجبور۔
د اوبو په مزخ کې لاندې کچا لزر فٹ زخه تر 1200 فٹ پورې لاندې سویدا وزه داسې ده چې خلک اوس له لوږی سره مخامخ دي۔ بیا اسمبلی په یو خپل باندې دغه پریکړه لیک منظور کړی چې بلوچستان دی لوچکالی زخه زپل سبي سیمه وګرځول سي او لاغیز منسو زلو سره دی د بنظیر انکم سپورت پروګرام لاندې 15 ارب روپی دی ورکول سي۔ دوی له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د صبح په زپل سو زلو کې دی د لمر د انرژي لاري دی 3000 د چشلو د اوبو کویان دی ورکول سي۔ د بلوچستان اسمبلی له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د وچکالی د مخنیوي لپاره دی د کوټ په شمول د صبح په یو شمیر نور زلو کې دی هم د اوبو د زیرمه کولو لپاره کوچنی بندونه دی پرانستل سي۔ په بلوچستان کې تر 80% زیات خلک د کښت کروندې او د څاروي سره اقتصاد تړلی دی، خو د وچکالی له سبب زخه د دواړه څنګه له سخت زیان سره مخامخ دي۔ حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه۔
زه چیوا خزایم،
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه یم،
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم۔
تعلیم زما حق دي،
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم۔
زمانوم کامله خان میا خیل دي، د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي۔
زمانه هم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم،
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم۔
زمانه هم زهره شاه دي، زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم،
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم، زه بيبي شيرين یم۔
پرونی په دې ځای کې د پاکستان د اقتصاد په اړوند یو راپور لرو چې تاسو ته وړاندې کوو، څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په وروستیو کې د ډالرو بیا د روپیو په مقابله کې لوړه شول او د دین وروسته د پاکستان کې ګرانی ډیره زیاته شوې ده او د دې ترڅنګ دا چې دا په لومړي ځل دومره ګرانی زیاته شوې ده چې د ریکارډ په کچه ډیره زیاته ده او دا د پاکستان اقتصاد یې زیانمن کړی هم دی۔ تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي ریاض حسین په خپل راپور کې۔
د پاکستان سرکاري شمیرې وایي په ملک کې په ګرانۍ کې اضافه شوې ده او مقامي اوسیدونکي نشي کولای چې د خپل کور ضرورتونه پوره کړي۔ روان کال په لومړي څلور میاشتو کې د ګرانۍ په شرح کې 15.95% اضافه شوې ده، خو 13 میاشت دغه ګرانۍ 0% ته رسیدلې ده۔ مقامي اوسیدونکي وایي هغوی نشي کولای چې د خپلو بچو ضرورتونه پوره کړي۔
منګۍ ډېره راغلې ده، درمیاني طبقې د پردامره مسایل دي چې هغه غریب کور ته څه پیسې راوړي یا څه وړو د پاره څه خوراک مراک، دا خو یو طرف ته پرې ضرورتي زندگی ګرانه شو، سوزوکو والا یا گاډي والا زمنګ واړه چې بوتلن دغه جدا ریټ او اوس جدا ریټ دی، خلک ډیر زیات پریشان شي او ډیر کسان خدا سي دي چې ذهني تور باندې مفلوش شوی دي او سوچ کوي چې یاره زه ډوډۍ سره خو به یو ټیم خورو یو ټیم باندې خورو، خود ماشومانانو تعلیمونو سره دی غم خادو سره دی سره به مونږ سکو۔
د پاکستان د مرکزی اداره شماریات د وینا مطابق د تیر کال اکتوبر په مقابله کې روان کال 2013 د اکتوبر په میاشت کې 0% اضافه په 13 کالو کې د ټولو نه زیاته اضافه ده۔ د ریپورت تر مخه د مالی کال 2013 په لومړي څلور میاشتو جولای نه اکتوبر پورې 15.95% اضافه شوې وه، خو د ستمبر په مقابله کې په اکتوبر کې په ګرانۍ کې 0% اضافه لیدل کیږي۔ په دې حق لا د اقتصاد ماهر میراج الحق وایي د تیلو او ګیس په بیو کې د اضافه ورستو د بنیادی ضرورتونو په قیمتونو هم اثرات پریوتی دي۔
مخ کې کله چې د حکومت راغله ده نو هغه چونکه تجارتی خساره ده د هغه سره مالیاتی خساره ده چونکه منګایي د دینه مخ کې سیواشي او کوتاسو خیلو کوي د تیلو قیمتونه سیواشي او د غشانته د بجلی نرخ سیواشي ده او د ګیس په نرخ کې هم اضافه شوی
د سرکاري شمیرې مطابق په پاکستان کې د ګیس قیمتونه 15% ګران شوی دي د خوراکي شیانو په بایو کې 15% اضافه شوی ده او سیګریټ 14% ګران شوی دي د پټرولو او ډیزلو د بایو د زیاتوالي ورستو د گاډو په کرایانو کې هم اضافه شوی او د هغې اثرات د خوراکي شیانو په بایو هم پریوزي تیر کال د خوراکي شیانو په بایو کې 14% د ودانې په سامان کې 10% د مصالحو بې 10.8% او د موټرو په تیلو کې 6% زیاتوالي راغلی وو ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
د وایس اف امریکا ډیوته غواژیاسته کتر منوریدونکو اوس هم مطبوعاتو ته کتنه وړاندې کو او دا کتنه د لومړی جهانی جنگ په اړه چې په فرانس کې به دستوري منزل کیږي تفصیل مختار خلیل راکوي
د اتوار په ورځ به یو شمیر عالمی مشران په پیرس کې غونډیږي او د لومړی عالمی جنگ د ختمېدو د سلو کالو پوره کېدو دستوره به نمانځي لومړی جنگ عظیم په کال 1914 کې انخته و او په کال 1919 کې ختم شوی و په دې عالمی جنگ کې په لکونو خلک مړ شوي او جوبل شوي وو دغه شان پکې په لکونو خزي کونډې شوي او ماشومان یتیمانان شول په دې جنگ کې شپږ لوی ملکونه او یو څو نو آبادیاتي طاقتونه د جنگ فریق وو په دوی کې برتانیا فرانس جرمني روس سلطنتي عثمانیه هنګري او آسترالیا شامل وو روس ته په دې جنگ کې دولس تور ملکونه راخکلی شول چې مقصد یې د دې جنگ ختمولو په دې کې ایتلی په کال 1915 کې او امریکا په کال 1919 کې شامل شوي وو د وړمبی عالمی جنگ له سبب په دنیا کې نوې ټکنالوژي خوره شوه کمیونیزم سر راپورته کو د زهرجن ګیس په لویه پیمانه استعمال ښکارا شو او د یورپ نوې نقشه جوړه شوه دا عالمی جنگ د کال 1913 په 11 نومبر د یو ډزبندې په نتیجه کې ختم شو چې پر روان اتوار به سل کال وشي ورستو په کال 1916 کې د فرانس په ورسیلز ښار کې د یو لوزنامی تر مخې دا جنگ په مکمله توګه ختم شو اگر که د لومبی جنگ عظیم د ختمېدو دستوري په لندن او پیرس کې هم کیږي خو په جرمني کې په دې لړ کې د سلوي دستوري بندوبست نه دی شوی حالانکه په جنگ عظیم اول کې د جرمني په لکونو خلک مړه او جوبل شوی وو په دغه ورځ به د جرمني چانسلر انجلا مرکل په فرانس کې او د جرمني صدر فرانک والټر سټین میئر به لندن کې وي د امریکای د میساچوسټس ریاست په کیمبرج کې ایم آی ټی یونیورسټي کې د پولیټیکل ساينس پروفیسر سټیفن وان ایوارا د لومبی عالمی جنگ د ختمېدو د سلو کالو د پوره کېدو په موقع د وایس اف امریکا ویکټر بیټی تویلی دی چې د یورپ په خاوره په کال 1915 ختم کې د دې دواړو عالمی جنگونو ختمېدل بیخي یو معجزه ده د زیاته کچړمبې جنگي عظیم د یوې درنې تیګي په مثالو چې د غره د سوکې نه راختا شي او د غره لوی برخه ځان سره ونړی اوم دغه شان دی جنگ او د ورسیلز لوزنامی جرمنیان په سختو کې پرې خودل او د جرمنیانو د زړونو داتاو د دویم عالمی جنگ په صورت کې را دوسار شو سټیفن نوروی کړمبې عالمی جنگ نه وې شوی نو نه خو به هټلر را پیدا شوی وې نه به دویم عالمی جنگ شوی وې او نه به د يهودیانو پلویا کچا نسل کشی شوی وی
درنو عزت منو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري د محل زو یو بل نړیوال راپور ولوري ته څنګه چې تاسو هم په هیګي چې امریکای چې کوم بندیزونه پر ایران لګولي وای یو اړ بیا یې عملی کړی دي تفصيلات تاسو وړاندې کوي زموږ همکار مجاهد جواد په دغه راپور کې
امریکا یو ځل بیا د ایران په تیلو بانکي سیستم او ترانسپورتي برخو باندې بندیزونه ولګول. امریکایي چارواکي وایي د دغو بندیزونو موخه دا ده چې د ایران اټومي او د توغندیو پروګرامونه ودرول شي او په منځني ختیځ او نورو سیمو کې د ایران د بې ثباتۍ سیاست مهار کړی شي. دغه بندیزونه وروسته له هغې په ایران باندې ولګول شول کله چې د ټرمپ ادارې په تیرې مې میاشت کې پریکړه وکړه چې له ایران سره به د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووځي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وویل زموږ هدف دا دی چې د ایران پر رژیم باندې هغه مالی سرچینې وچې کړو له کومو څخه چې دوی د تاوتریخوالي او بې ثباتۍ په فعالیتونو کې کار اخلي. خو له ایران څخه د تیلو ټول اخیستونکي به جریمه نه شي. له ایران څخه د تیلو له 200 سترو اخیستونکو څخه اته یې له دغو بندیزونو څخه بخل شوي دي. پامپیو وویل دا هغه هیوادونه دي چې لا له مخکې څخه یې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې له ایران څخه د تیلو په اخیستلو کې د پام وړ کموالی راوستی. داسې باور دی چې د ټرمپ اداره په بیړه او یو دم نشي کولای چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکوز کړي. دا ځکه چې اروپایي ټولنه د ایران د اټومي تړون ملاتړ کوي او اوس اروپایي ټولنه په داسې یو میکانیزم باندې کار کوي چې داسې تجارتونه وژغوري څوک چې غواړي له ایران سره خپلو راکړو ورکړو ته دوام ورکړي. خو واشنگتن هیله څرګندوي چې د انرژۍ نړیوالې کمپنۍ به د امریکا بندیزونه له ګواښونو سره مخ نه کړي. په نورو هیوادونو لکه په ګاونډي افغانستان کې زیات خلک د دغو بندیزونو د پایلو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو له خونې څخه توفیق داوري وایي دغه بندیزونه به د افغانستان په اقتصاد اغیز ولري. له دې سره به د توکو بیې لوړې شي او له ایران څخه به د وارداتو پروسه هم اوږده شي. ایران که څه هم دا مهال غواړي له اټومي تړون سره په یو اړخیزه توګه پاتې شي، خو تهران ژمنه کړې چې د دوی په وینا د امریکا دغه اقتصادي جګړه به ماتوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل امریکا له دې ګامونو سره د عامو ایرانیانو په وړاندې اقتصادي جګړه پیل کړي او ژمنه یې وکړه چې ایران به داسې یوه لاره عمومي چې د خپلو تیلو خرڅولو ته دوام ورکړي. د ایران د عایداتو یوه زیاته برخه د تیلو په پلورلو باندې ولاړه ده. په انډیانا پوهنتون کې د نړیوالو مطالعاتو یو مرستیال پروفیسر حسین بونی امریکا غږ ته وویل ګمان نه کوي چې له دې بندیزونو سره به د ایران د رژیم رویه دومره ژر بدله شي. هغه وړاندې وویل د ډنمارک لخوا د تیرو اونۍ له هغو ادعاو سره چې په خاوره ایرانیانو خپل یو مخالف فعال وژلی، اروپا ته به اوس دا ډیره ستونزمنه وي چې له ایراني سخت دریځو سره خپل مخالفت او د دغه هیواد له منځلارو سره د ډیپلوماټیکو او اقتصادی اړیکو په برخه کې یو توازن وساتي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. د دې خبرونې وروسته به تاسو د ډیوا ډاکټر خبرونه اوري او د دې خبرونې کوربه به زموږ همکار مجاهد جواد. تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون لارې په دغه خبرونې کې برخه ولرئ. موږ تاسو نه خلو اجازه د دې خبرونې قربانه وو. زه منظر شهید
او زه نصر کاکر
او تخنیکی اړخ ته زموږ همکار و د دې خبرونې پروډوسر عالمگیر خان. هغه نه هم ډیره مننه کوو او تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد. So won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. It is meant to be, it'll be.
couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, ain't gonna lie, 'cause I'm tired of the fake love. Show me what you made up, boy, make me believe.
Whoa, hold up, girl, don't you know you're beautiful? And it's easy to see.
If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. So come on, ride with me, ride with me. See where this thing goes. So come on.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے